خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد او طالب مشران نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د خبرو نوې پړاو پیلوي. د روان خبرونې په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د قطر د نننۍ غونډې او د غراس د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د راتلونکو او ولسمشري انتخاباتو لپاره پر چمتووالي ریپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې په خلین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد او یو شمیر طالب مشران نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي، او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرکزي پلاوی سره بیا وګوري. تر اوسه پورې د دې کتنې په اړه چې د دواړو لورو ترمنځ پنځمه ده زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه په یو ټویټر پیغام کې د دې کتنې د تایید ترڅنګ ویلي چې اجنډا یې هماغه پخوانۍ د ده په وینا د بهرنیو بهرنیانو لخوا د افغانستان د اشغال پای ته رسیدل او د دې هیواد له خاورې نورو ته د زیان نه رسیدل مسایل دي. د دوحه په مخکنیو خبرو کې دواړه لورو په دې برخو کې سلاخ او مشورې کړې وې، خو وروسته پریکړه ته لا نه دي رسیدلې. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې امریکایي پلاوی سره به دا ځل د دوی یو څوارلس کسیز پلاوی چې د ملا هبت الله اخوند په لارښوونه د ملا عبدالغني برادر لخوا ګمرل شوی او مشیری به شیر محمد عباس تانگزی کوي دغه خبرې پر مخ یوسي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس وایي چې د طالبانو بل مهم غړی ملا عبدالغني برادر هم قطر ته رسیدلی او په دې خبرو کې به برخه اخلي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام علي رحمان دغه څرګندونې پرون د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د شپږویشتمې کلیزې په مراسمو کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې رحمان په دې ټینګار وکړ چې تاجکستان د خپل ګاونډي د افغانستان د دوست دولت او د نړیوالو د سولې د روانو هڅو تل کلک ملاتړ کوي. د هغه په وینا هغه اقدامات چې د افغانستان د جګړې او سیاسي ستونزو د هواري سبب کیږي د تاجکستان پر امنیت به هم مستقیم اغیز ولري. امام علي رحمان زیاته کړه د دې لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د مسلې د یقیني کولو او هم له دې هېواد د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په سیمه ییزه سطحه له نږدې همکاري وشي. افغانستان د ایرلند له ټیم سره پرون درېمه شلوریزه لوبه هم وګټله. افغانستان د لوبه د دوه دیرشو منډو په توپیر وګټله. دغه لوبه چې د هند په دهرادون کې وشوه پکې د افغانستان توپ اچونکي راشد خان په دریو توپونو پرله پسې د ایرلند درې لوبغاړي وسوځول. محمد نبی په بیټنګ کې ښه وځلید او یو اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان برله ایرلند سره د لوبو په لړۍ کې درې شلوریزه لوبې پنځه ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه شامله ده. د شلوریزو لوبو دوه مخکنۍ لوبې هم افغانستان ګټلې. له ایرلند سره د افغانستان لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په دهرادون کې کیږي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. د هند پوځ او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د میشتې جیش محمد ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روان میاشت په څوارلسم تاریخ په یوې انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست د لسګونو پولیسو تر وژل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات کړي چې تر اوسه پکې یو سلو شپېته مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې روسي تاوتریخوالي د نوې دیلی او اسلام آباد ترمنس کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځان وژونکي برید کې لاس لري او نوې دیلی به غاښ ماتونکي ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي او د هند لخوا د هر ډول ناسم ګام په وړاندې خبرداری ورکوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اروپایي اتحادې او عرب لیگ د ګډې لومړنۍ سرمشریزې د پرانستلو پر مهال د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. سیسی دغه سرمشریزې ته په پرانستن کې وینا کې ویل چې د ترهګرۍ ګواښ لکه د موزیر تاون په څیر ټوله نړۍ ته خپور شوی او زیاته کړه چې د دې جدي اړتیا ده چې د دې خطر پر وړاندې په مبارزه کې له یو بل سره همکاري زیاته شي. سیسی ټینګار وکړ چې دا تاون په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د اروپایي اتحادې او عرب لیگ په دې لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي د اروپایي شورا د مشر ډونالډ توسک په ګډون د دې اتحادې او د عرب لیگ د غړو هیوادونو جګپوړي مقامات برخه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې د پوه شي چې د واک ورځې پای ته رسېدلې دي. مایک پومپیو دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړه چې هغه فعالان چې غوښتلې د امریکا بشري مرستې د برازیل او کولمبیا له سرحده وینزویلا ته داخلي کړي له حکومتي ځواکونو سره ښکېل شول. پومپیو امریکایي سی این این او فاکس نیوز تلویزیوني چینلونو سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره به د خوان ګوایدو چې ځان یې پخپله د وینزویلا د ولسمشر په توګه اعلان کړی دی ملاتړ ته دوام ورکړي. پومپیو د مادورو د حکومت پر وړاندې له قوې د نه استفادې مسله رد نه کړه، خو ویل چې پر کراکاس به فشارونو ته دوام ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. داخل شوې چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو نوې پړاو پیل شي. تر دې مخکې طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه د دوی یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو د بندیز په خاطر بهر سفر نشي کولای او دوی هم په پاکستان کې له امریکایي او پاکستانی چارواکو سره د همدې عمله غونډه ونه شو کړای. د چارو کارپوهان وایي چې د تور لیست مسأله زیاته روخانه نه ده.
دا د دقیق خبر نه ده چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا د تور لیست دي. قطر کې دفتر رئیس دا خپله د بندیزونو د عمومي اصولو سره په مخالفت کې راځي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغېز نه دی او اوس دغه کمیسون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. په روانه خپرونه کې اورئ چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړو له امله تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسېدلی. ملګري ملتونه وایي چې زرګونه افغانان په دې روان کال کې په د افغان حکومت نړیوالو ځواکونو او د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي او ټاپیان دي. په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو.
دولتی ځواکونه بهرني ځواکونه هم خپله ونډه لري د ملکي تلفاتو کې، خو تر ډېره بریده پورې دغه تلفات د انتحاري حملو څخه رامنځته شوي دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د مصر په شرم الشیخ کې بیا د اروپا او عرب مشرانو د غونډې په اړه جزئیات در سره شریکوو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکوشو یو عزیزانو د لټون دوه ونیس پروګرامونه اوریدلای شئ. د قطر پلازمینه دوحه بنن بیا د طالبانو د استازیو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو کوربه وي. د دې خبرو مشري بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو مسؤول شیر محمد عباس تانگزه کوي. زینو خبری رسنیو په خاص ډول نیویارک ټایمز رسپانی او رویټرز تایید کړی چې د طالبانو بل مهم مشر ملا عبدالغنی برادر هم په قطر کې دی او د نن ورځې په خبرو کې به برخه واخلي. د طالبانو ځینې سرچینو بیا ویلي چې په دې نننی پلاوی کې د دوی یو شمیر شامل غړي له پاکستان نه قطر ته رسیدلي دي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوری اورو.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ولسکلنې جګړې د پای ته رسېدو او په دې هېواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د دغو خبرو په تیر څلورم پړاو کې چې په دوحه کې ترسره شوی او شپږ ورځې دوام وکړ، دواړو لورو اعلان وکړ چې پر مهمو موضوعاتو یوې عمومي موافقې ته رسېدلې دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده یا نورې سختریزې ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي، هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوي وو. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې دا ځل به هم له امریکایي پلاوي سره په کتنه کې پر همدې او یو له نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دوحه د غونډې د اجنډا په اړه ښکېلو لورو تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو طالبانو په دې غونډه کې د برخه اخیستونکي پلاوي په اړه څو ورځې مخکې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د 14 کسیز پلاوي په ترکیب کې د دوی څلور مشران هم له پاکستانه په دې خبرو کې ګډون کوي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې امیر خان، متقی، عبداللطیف منصور، عبدالمنان عمری او مطیع الحق به د قطر په خبرو کې د ګډون لپاره له پاکستانه دوحې ته ولاړ شي. طالبانو په خبر کړي بیان کې دا هم ویلي چې د ملا هیبت الله اخوند په لارښوونه ملا عبدالغنی برادر چې په پام کې ول امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري وکړي، لخوا د دې پلاوي غړي ټاکل شوی دی. د افغانستان د خلکو سترګې تر ډیره د قطر خبرو ته زیر دي چې آیا هغه به د سولې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري او که به بیا هم له مشخصو پرېکړو پرته پای ته رسیږي. د کره نتیجې له لرلو پرته د خبرو دوام به آیا دواړه لوري ستړي او ناهیلي نه کړي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه او د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت.
طبیعتا دواړه لوري پکې باید ستړي نه شي، او زه فکر کوم کله چې هدف ستراتیژیک په داسې مذاکراتو کې ټاکل کېږي د ستړیا مفهوم پکې له منځه ځي. اما موږ هیله من یو چې غونډه باید مثبته پایله ولري، حداقل رڼایي پکې احساس شي، او په هر صورت زموږ د خوشبینه یم چې دلالۍ به دوام وکړي.
دا ځل هم معلومه نه ده چې د قطر خبرې به څو ورځې دوام کوي، خو فرانس پرس خبري آژانس په یو راپور کې د چارو د کارپوهانو په حواله ویلي چې ښایي دا ځل طالبان د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو پر لرې کېدو هم ټینګار وکړي، او هغه به هم په یو ډول د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره پر دوی د امریکا له لوري د فشارونو دفع کول وي. په دې وروستیو کې طالبانو وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او امریکایي پلاوي سره د دوی د مرکچي پلاوي کتنې په دې خاطر لغوه شوې چې د دوی د پلاوي د ډیرو غړو نومونه د ملګرو ملتونو د سفر د بندیزونو په فهرست کې وو. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو خبرې له نږدې څاري او د افغانستان د سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون کړی و، وایي د طالبانو غړو ورته ویلي چې د دوحه په دې پړاو خبرو کې بیا هم پر مهمو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او بیا له دې هېواده نورې نړۍ ته د حملو د نه ګواښلو پر مسلو خبرې کېږي، خو ښایي طالبان له تورو لستونو د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کولو مسله هم مطرح کړي.
ټول لستخاد دي د مشرانو ریکاول سولې د پروفیسر امراست کولای شي، ځکه چې با صلاحیت کسان چې کولای شي په دې غونډه کې برخه واخلي هغه کسان نشي کولای شي راشي څنګه خاطره.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې هغه یو لاس پوڅی حکومت بولي له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، او دا خبرداری هم ورکړی چې که له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش ونه ټاکل شي په خبرو کې د نورو پرمختګونو امکان نشته. د افغانستان حکومت بیا هیله مند چې د قطر دا دور خبرې په دې برخه کې چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي مثبت نتیجې ولري.
مامور دل چنین د امریکای پلاوی او د طالبانو د استاذیو ترمن د خبرو بل پړاو په خطر کې پیلېږي. د دې خبرو په درشل کې د نورو مسلو ترڅنګ ویل شوی چې طالبان به له تور لستونو څخه د خپلو مشرانو د استلو مسله هم مطرح کړي. په دې اړه نوریاس نوری د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې ده، او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او له امریکایي مقاماتو سره د کتنو د لغوه کېدو یو علت همدا خوده لچې د مرکچی پلاوی د ډیرو غړو نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي او هغوی سفر نشي کولای. آیا د طالبانو دغه ادعا درسته ده؟ ښاغلی ستانکزي په دې اړه ویل
اول خبره دا ده چې دا ډېر دقیق خبر نه ده چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا د تور لیست کې دي. طالبان همدا اوس هم دوی ته پاسپورت ورکړ شوی ده. په قطر کې دفتر لري چې دا خپله د بندیزونو د عمومي اصولو سره په مخالفت کې راځي. همداشان د دوی تګ راتګ د نړۍ هغو هېوادونو کې چې هغه د امنیت شورا دایمي غړي دي، یا د هغوی په هڅونه یا د هغوی په حمایت د دوی مراکز ته د دوی حیاتونو تګ دغه نشي توجیه کولای چې وایي چې پاکستان ته دې تک څه مشکل موجود دی. زه فکر کوم پاکستانیان په دې لوبه کې غواړي چې یو ډول تبلیغات وکړي چې ګویا نړیوالو موازینو ته ډېر وفاداره دي او طالبان ته هم دومره نږدې نه.
فکر کوي چې دا مسله اوس د طالبانو لپاره مهمه ده او پروسیجر څوک کولی شي چې دغه غوښتنه مطرح کړي چې د دوی د مشرانو نمونه له تور لسته خلې شي؟
دا مسله څه میکانیزم لري؟ اساساً که چیرې د بشري حقونو، د بشر دوستانه حقوقو قواعد، د سولې او امنیت ضد اقدامات چې د ملګرو ملتونو په منشور کې راغلي دي، دغه ضد اقدامات ترسره شي، په طبیعي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا صلاحیت لري چې اشخاص، حقیقي اشخاص او حقوقي اشخاص د دولتونو په شمول پر ځانګړو بندیزونو یا تعزیراتو لاندې راولي. کله چې بندیزونه راځي، بندیزونه کېدای شي مختلفو ابعادو کې یا په عمومي ډول ټول ابعاد ونیسي، لکه چې طالبان ورته ورکړي دي، یا لازمه ده د سفر کولو مسله هم ده. نو همداشان همدغه کمیټه او په نهایت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا صلاحیت لري چې هغه کسان چې په اسټراپ تور لست کې راغلي یا تر بندیزونه باندې راغلي دي
داسې هم ویل کېږي چې طالبان که چیرې دغه غوښتنه مطرح کوي، ښایي په یو ډول باندې پر دوی د امریکایي پلاوي له لوري د فشارونو دفع کول وي چې له دوی غواړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
شاید د یو تاکتیک په عنوان استفاده وشي، اما که چیرې دا تاکتیک هم وي، زه فکر کوم ډېر اوږدمهالی تاکتیک به نه وي. دته په څنګ کې د دې احتمال هم وجود لري چې حتی مذاکراتو ته زیان ورسوي. زه فکر نه کوم چې په دغه پړاو کې د داسې میتودونو تر دومره عمیقه استفاده وشي چې هغه د سولې خبرو ته یو ستونزه رامنځته کړي.
له تورلس څخه د طالب استازو د نومونو لري کول د طالبانو په وینا د قطر د نن ورځې د خبرو د اجنډا یو مهمه برخه ده. په دې اړه مو د چارو د کارپو او کابل پوهنتون د استاد نصر الله ستانکزي څرګندونې واورېدې.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره رسو، موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس باندې فکر چې محکمې له خواږي.
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشري په انتخاباتو به اغیز نه دی او اوس دغه کمیسون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون له مخې له سره جوړ کړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې لوی آزمون او ورسره په قانون کې تعدیل چې ستونزې جوړې کړي او دغه کمیسیون یې په اړه څرګندونې لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایم مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وای د انتخاباتو د قانون تعدیل د ولسمشر په انتخاباتو خپل اغیز درلودلی او دغه کمیسیون اوس په خپل مهالویش او عملیاتي پروګرامونو لسره کار کوي. دوی وایي کوم تعدیلات چې د انتخاباتو قانون کې راغلي له مخې باید زموږ په عملیاتي پروګرامونو کې هم بدلون راشي، ځکه زموږ دغه پروګرامونه د پخواني قانون له مخې ول. کاري ټیم جوړ شوی او هڅې روانې دي چې عملیاتي پلان او د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون سره سم جوړ شي او عملي کارونه ترتیب کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تعدیل شوی قانون په 22 مواردو کې د دوی پر عملیاتي پروګرامونو اغیز کړی، خو دا چې له دې عمله به د انتخاباتو په نیټه کې کوم بدلون راشي کنه څه نه وایي. ولسمشر غنی د دلوي د میاشتې په 23 نیټه په یو فرمان سره د انتخاباتو د قانون نږدې شل ماده تعدیل کړي او پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران عزل کړل. ډاکټر شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات تر روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 29 نیټه جوړ شي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته یوازې 15 میاشتې وخت لري. دغه کمیسیون له ولسمشر معنی هم غواړي چې نوي کمشنران ورته ژر تر ژره معرفي کړي. خاغلی ابراهیمی وایي د کمشنرانو او د دارالانشاد رئیس نشتون هم د دوی په کارونو اغیز لري، خو ولسمشر معنی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو بدلون د ولسمشر د انتخاباتو په مهالویش کوم اغیز نه لري. ولسمشر غنی چې د یک شنبه پورې د چابهار بندر په ناسه کې خبرې کولې، ویل چې دا بهیر به خپل ټاکلي وخت او زمان سره تر سره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو شمیر څارونکي هم وایي چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د دغه کمیسیون پر عملیاتي پروګرامونو او مهالویش کوم اغیز نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند مروه امینی وایي د انتخاباتو د قانون تعدیل یوازې د کمشنرانو د لری کېدو په مسلې اغیز کړي او کمیسیون باید په داشان څرګندونو سره ځان ته د کار لپاره مخ بیولو د تیښتې لار ونه لټوي.
هیڅ بهانه نشته، ځکه همدا اوس هم د دواړو کمیشنونو د دارالانشا رئیسان له اداري لحاظه هلته دوی کار کوي. ټاکنو په قانون کې کوم تعدیلات چې راغلي وو هغه په عملیاتي برخه باندې هېڅ تاثیر نه لري. هم کمیشن یوازې د تیښتې لار ځانته لټوي او هېڅ بل مقصد ترې کې نشته.
اغلی امینی وایي دوی ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې کمیشنران زر انتخاب کړي تر څو انتخاباتي کمیشنونو په ځانګړي ډول د انتخاباتو کمیشن ته کومه بهانه پاتې نشي. دوی وایي که حکومت د کمیشنرانو په غوراوي کې ځنډ وکړي او کمیسیون هم دغه شان په بهانو پسې وګرځي، افغانستان به بیا هم د شرمونکو انتخاباتو شاهد وي او دا ځل به هیواد له نورو ستونزو سره مخ شي.
نوریاس نوری د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو ته کتنه لري.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د تیر میلادي کال کلنی راپور ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو هم پام اړولې دی. له امریکا خبریدونکو د کانساس سیټي ورځپاڼه لیکي په دغه راپور کې چې د یکشن بی پورس په کابل کې خپور شو، په 2013 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړ حد ته په مخکنیو کلونو کې هیڅ ساری نه دی لیدل شوی رسیدلی. ملګرو ملتونو چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر د ثبتولو بهیر پیل کړی، په دغه نوي راپور کې ویلي چې تیر کال 3804 ملکیان وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان دي. د کانساس سیټي په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدامي چیا ماموتو د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي ژور اندېښنه څرګنده کړې او هغه د نه منلو بللې دي. په دې راپور کې وسلوال طالبان، داعش او د افغانستان د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې د ملکي تلفاتو د پسلو کې درش پېته او افغان حکومتي ځواکونه او د ناتو متحدین د پسلو کې د څلیرشتو مسؤل بلل شوي دي. کانساس سیټي د ملګرو ملتونو لخوا د خبر شوي راپور په استناد لیکي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې 2000 ملکي وګړي وژل شوي او 6000 نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې اوس وخت دی چې په دې هیواد کې دغه انساني غمیزه پای ته ورسول شي. له استرالیا خبریدونکو سپیشل برودکاسټینګ آنلاین خبرونه 2013 کال د افغانستان لپاره د جګړې تر ټولو خونړی کال تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور په اړه د لیکنې په یوه برخه کې لیکي، د افغانستان په څه کم تیرو دوه لسیزو جګړو کې تیر کال تر ټولو زیات ملکي وګړي وژل شوي چې هغه د وړم 2013 کال په نسبت په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي. وسلوال مخالفان په 2013 کال کې د شاوخوا 2200 وګړو د وژل کېدو مسؤل بلل شوي دي. خبرونه په وینا پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي لپاره امریکایي هوایي ځواکونو پر هغوی بریدونه زیات کړي چې طالبانو هم په مقابل کې ځان وژونکي حملې دوه برابره زیاتې کړي دي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تدامي چیا ماموتو د خبره هم راخستې چې ویلي دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي وزنی لار د جګړې بندیدل دي چې د په وینا متحدي ایالات او طالبان پر یوې موافقه ته رسیدو لپاره سره نږدې شوي دي.
د امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوهان وی پټول کې ورستیو کلونو کې افغان تلفات زیات شوې دي. دوی وی پدې کې د جګړې خېل اړخونه او ملکیان دواړه راغلي. د کارپوهان د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عامل د جګړې شدت ګڼي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د چارو له کارپو باري آرس سره خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په مجموع کې خو هر جګړه د ځان سره ملکي تلفات لري. خو د افغانستان کې واقعا په دې وروستیو کې ملکي تلفات ځکه زیات شوي دي چې تر ډېره بریده پورې د انتحاري حملې یو عمومي وژنه رامنځته کوي چې اکثره ملکي قربانیان اخلي. شک نشته لکه راپور کې چې تاسو به اورېدلي وي چې په دې برخه کې دولتي ځواکونه بهرني ځواکونه هم خپل ونډه لري د ملکي تلفاتو کې، خو تر ډېره بریده پورې دغه تلفات د انکه هر حمله سره منتسبی چې په افغانستان کې په دې وروستي کې کستاسو په یاد وي درې څلور په کابل کې داسې حمله وسوي چې د نیم کال تلفات به ماجل د نیم کال تلفات یې واخ
ډیر ویل کېږي چې په وایي بمباریو کې هم ملکی تلفات را منځ کېږي خغله
هرڅ او یقینا ما مخکې اشاره ودلول چې په دې ملکی تلفاتو کې بهرني ځواکونه او امنیتي ځواکونه هم سم لري د هغه دغه مسله د هوایی بمباری ده چې د هوایی بمباری کړی د بهرني ځواکونو د خوا څخه او کله هم د کورني ځواکونو له خوا څخه ترسره کیږي چې وروستۍ بېلګه په هلمند کې تر سترګو شوله دا هم ملکي تلفات رامنځته کړي دي یقینا جنگ سنبال سوی جنگ ندی پا جنگ مسئولیت طول غاری لری حدی اقل ده بمباری که هم دقت نکیشی او پر استخباراتی را پرو بانگه هم دقیق کار نکیشی ځکه ملکی تلفات را مند
و سمنیت شورا ویلی خاغل عرس تازه چه دوی به ده جنگ شی و بدله که ده ملکی تلفات در کمولو پارا فکر کوی ده چمرا ماسر اقدام که دلشی؟
اصلا خو یې اقدام د امنیت شورا چې ویلي دي هغه وخت تثبیت کېدلی سي چې عملا ویلل سي چې ملکي تلفات راکم شوي دي زه په مجموع کې درته وایم چې په دې وروستي کال کې افغاني تلفات بیخی زیاد سویدی افغانی تلفات پا دی مانا که آقا که طالب دی که امنیتی زواکونه دی او که عوام دی در تلفات بیخی زیاد سویدی او سبب یم دادی چی جگره نسبت نور کلو تا دیر تیزی شویدی
د افغانستان پروانه جګړه کې د تلفاتو په خاص ډول د ملکی مرګ جوب له د زیاتیدو په اړه مو د چارو د کارپو باریار سرګندونه باوري دي
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوروپا تر امریکا آسیا تر آسترالیا آزادی رڈیو واوری او ځان خبر کړی
د اروپای اتحادیې او عرب لیگ د غړو هیوادونو لسګونو مشران د مصر په شرم الشیخ کې په لومړنۍ ګډه سره مشرزه کې راټول شوي دي او د نورو مسلو ترڅنګ د توریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې او بحثونه کوي. دغه سره مشرزه چې د مصر ولسمشر پرون افتتاح کړه نن هم دوام کوي. نور تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د اروپایي اتحادیه او عرب لیگ ګډې لومړنۍ سرمشریزې ته په پرانیستونکو وینا کې د ترهګرۍ ګواښ د تعاون یو مضره ناروغي وبلل چې د په وینا ټولې نړۍ ته خپره شوې او په وړاندې د جدي مبارزې لپاره د همکارۍ د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. السیسی وویل نن ورځ موږ ټول دې ته سخته اړتیا لرو چې د دغه ګواښ په وړاندې مبارزه کې په ګډه همکاري وکړو. هغه د ترهګرۍ ګواښ هغه پدیده وبلله چې په وینا یې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. مصر په 2014 کال کې لوکه د پخوانی منتخب ولسمشر محمد مرسی تر لری کې دوه رئیس د افراطی ډلو لخوا د حملو د لړۍ شاهد دی. مرسی چې یو لنډ موده د ولسمشر په توګه دند تر سره کړی و د السیسی لخوا چې هغه مهال د هیواد پوز مشر لوکه لری او زندانی شو. د اروپای اتحادیه او عرب لیگ په دغه لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي د اروپای شورا د مشر ډونالد توسک په ګډون د اتحادیه او د عرب لیگ د غړو هیوادونو یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې سرمشریزه کې د ترهګرۍ د افریقا له وچه او منځني ختیځ څخه اروپا ته د کډوالو د بهیر په اړه د اروپایي اتحادیې د اندېښنو او د پانګونې د امکاناتو په اړه خبرې کیږي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک هم په خپله وینا کې د مهاجرت ستونزې ته په اشاره وویل چې ټول هیوادونه هغه چې کډوالو ورڅخه راځي ترانزیت او د کډوالو د وروستي مقصد هیوادونه باید په ګډه د دغه غیر قانوني انساني قاچاق مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې دغه هیوادونه باید د هغو قاچاقوړونکو مخه ونیسي چې خلک د ښه ژوند په تمه غولوي او له ډیرو خطرناکو لارو یې ژوند په خطر کې اچوي. د دغه سرمشریزې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د خبرونې دوهمې برخې ته رسیدلې یو. په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیسه خبرونه اوریدلی شي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې واوري، او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. تاکل شوی چې د افغانستان د سولې پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرکچی پلاوی سره بیا خبرې پیل کړې. طالبانو تایید کړی دی چې د دې ډلې مهم مشر ملا عبدالغنی برادر هم په دې خبرو کې ګډون کوي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام علي رحمان دغه څرګندونې په نوم د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د 26مې کالیزې په مناسبت وکړې. افغانستان د ارلند له ټیم سره پرون د کرکټ دریمه شل اووریزه لوبه هم د 22 منډو په توپیر وګټله. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلوال نښته کې 2 سرتیري او 3 وسلوال وشل شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اروپایي اتحادیې او عرب لیگ د ګډې لومړنۍ سرمشریزې د پرانستلو پر مهال د تروریزم پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې د پوه شي چې د واک ورځې یې پای ته رسیدلې دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکی
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف پلټکی یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بغلان ولایت د عبدالغنی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه مخکې د یوې نمرې ځمکه په خاطر حکومت ته پیسې تحویل کړي، خو څو کاله کېږي چې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل چې په دې مسأله کار روان دی او په لږه موده کې به د دغې ستونزې حل ته لارې پیدا شي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خو وروره نوم دې څه دی؟
د مان نوم عبدالغنی دی. زه د بغلان مرکزی نه تاسو سره خبرې کوم.
ستونزه څه ده؟
ستونزه دا ده چې د پاکستان مونږ یو لاس کاله مخکې راغلو نو فورمې مونږ سره وې د مهاجرینو دا مو دوه کاله والی ته، خو بالاخره د هغه خلاص شو. بیا ویلې څلور زره او د اته سوه او اتیا روپیو دا تحویل کړي مونږه. بیا دې نه اقتصاد خراب و او کرایا کور کې و. بیا زلاره ما بیرته ایران ته سه بل ته ایران نه بیا ما نه غوښتنه وشه چې 15000 نور غواړي. بیا 15000 دا کورنۍ دی ما ملي بانک ته ورکړي. بیا زالته ما تصادف وکړو دا غزنه متاسفانه بیرته راغلم دلته افغانستان ته. او دلته چې راغلم یا دوه درې میاشتې بیا ویل چې قواله درکې موقته قواله مونږ ته راکړي. دوه درې ځله مهاجرین ته ورغلو سبب سواره شه بیا هغه ته ورغلو دا شارک تا ما حالته داس یو حالت چې زورګایان ټوپک ولاند انجینر دی انجینر سراج په نوم دی نیولای چې په زور ماته داراکه د مونږ ارز چا بخښه سونو کړو. نو بیا هم داسې پاتې شوم څه تقریبا 6000 پیسې مونږ ته ورکړي دي.
زمکه او د زمکه زیادر ته تثبیت شوه
اوس د قواله ما سره شته خلاص نو هغه پیسې مو واخیستي او داسې در په در ګرځ مونږ ته تثبیت شو هغه شارک مهاجرین د مرکزی بغلان د لقیانو بیس هلته اوس هغه توضیح شوي ده صاحب هغه خلاصه شوي ده هغه بل چاته ورکړی.
ښه تا وویل چې ځمکه یې درته بېله کړي د نمرې اسناد هم درکړي خو هغه بل چاته ورکړي.
راغه وای مس شارک ته چې ورغلم داس یو حالات چې د مرینه د انجینر نیول او د انجینر صورت په نوم علاوه څو کله مخ کې چې دا ما ته راکړه داسې زورګوي و انوال ته منو شکر چې زه فقیر او غریب سره یو چې زه څه وکم. نو بیا بیرته همداسې دی خوا ورشه واخوا ورشه څه د ما لاسته رانغی. نو اوس په کرایه کور کې ژوند کوم. اوس دوه درې ورځې کې دا میاشتې پیاده دي. اوس دا حیران یم چې دا بستره په سر سر چېرته بوزم. خپل هم دوه کاله شوي ده چې د کار نه هم پاتې یم داسې په کور کې.
خا په دې حق خو به د بغلان ولایت د مهاجرینو رئیس ته تللی. هغوی څه وایي؟
هغه سې داسې یو خبره درته کوي چې قابل د قناعت نه دی. وایي چې ولا دا اوس باند دی اوس داسې دی اوس هسې دی همداسې چټیلې ورځ راباندې تېره شوې بېرته راشم کور ته.
ته اوس ځمکه غواړې او که 20,000 افغانۍ غواړې؟
د ما غوښتنه دا ده صاحب داس کاله وشو چې ما ته خو هېڅ رانغی کنه. ځمکه راکول شوې نه ده. اوس هلته م هغه اشاره کوم وایي تمام دی هغه هغه خلاصه ده د قوالې ما سره دي. نو اوس زه یو غریب سړی یم. وایم زه خپل هم داسې تصادم مې کړی دی. دا یو بچی لرم چې 12 کلن دی. نو زه وایم چې دا پیسې خو ما نه واخیستل شوې. ځمکه نه شوه اوس څه رقم کېږي؟ هېڅ یو ما وېسې دغه دولت هم داسې وشي که څه رقم وشي داسې که راشي ښه کېږي چې ما ته راکړي بېرته صاحب.
اوس چېرته اوسېږي ورور؟
اوس زه جاري خوش کې ژوند کوم. بغلان مرکزي کې دی او امنه سیمه ده چونکې دلته کرایه 300 او 200 دی. نور زه پوره کولی نه شم. یا مفته کور چېرته پیدا شم داسې ژوند کوم.
خاستا ستونزه به د بغلان ولایت د مهاجرینو له رئیس او یا د بغلان له والي سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مده بغلان ولایت د کډوالو د چارو ل رئیس خاغلی شریف الله شفق سره شریک کړه. جناب شفق صاحب د بغلان ولایت نه د عبدالغنی په نامه یو کس ټلیفون کړی چې لس کاله مخکې د پاکستان نه هیواد ته راستون شوی او یو فورمای ترلاسه کړی د ځمکې، لیکن لس کاله کېږي سرګردان ګرځي او د غزمکه ورته نه دا ورکړل شوی. په دې سکه ستاسو پلانونه څه دي؟
تاسو پوهیږئ چې لس کال کې مخکې ځمکه په خلک په اشاره خلک کې دی ورکول شو، خو لږ زره مشکل شته په دې کې دی غاصبین زور واکي خلک دی غصب زمين غصب کوي.
بله،
خو د ماجرین ریاست د حکومت د بغلان ولایت پلان لري چې د دې ځمکې دوباره په لاس کې واخلي.
بله،
انشاء الله په آینده کې مونږ کوښښ کوو د خلک شکایتونه رسیدګي وکړي.
جناب شفق صاحب، دغه ځمکه چې دوی ته نشانی شوی داسې نه کیږي چې یو بدیل ځمکه دوی ته ورکړل شي؟ ځکه چې دا ځمکه خو په دعوه کې ده او زورمندانو پې قبضه کړي، داسې بدیل ځمکه ورته په پام کې نه ده نیول شوی؟
د مهاجرین ریاست کو تلاش لري چې د بدیل ځمکې د دې ورکړي، خو لږ زره وخت لګیږي. لکه تاسو پوهیږئ د نیو ځمکو کې پاکي لګی کې په بغلان مرکزی کې په پلان شته. مونږ کوښښ کوو ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې د خلک شکایتونه پام وکړي.
ډیر زیات تشکر. کور ودان،
مننه.
مهرباني.
مننه ورور، مننه.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د بغلان ولایت د عبدالغنی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې څو کاله مخکې هیواد ته راستون شو او دته د یوې نمرې ځمکه په خاطر فورما ورکړه او پیسې ترې واخیستې، خو کلونه کلونه تیریږي چې د ځمکې په تمه ده. او د بغلان ولایت د مهاجرینو د چارو رئیس شریف الله شفق وویل په دې مسأله کار روان دی، یا به دغو مستحقینو ته هماغه پخوانۍ ځمکې ورکړل شي او یا به په بل ځای کې. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشي په هیله نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د زینو ورکو په اړه معلومات راکوي. بیا په ورسو نور پیغامونه ته.
السلام علیکم. مالا د دې رادیو کوم ته اول سلامونه وړاندې کوم. زه هم دا خبره روزګان ولایت هاود له سوالې څخه کوم. هغه سړی چې په تیر د شنبه باندې خبرې کولې چې زما د 50 کال زوی ورکلی ام په ژبه ګونګی دی په غوږو کوندې هغه لک پیدا شوی دی. روزګان ولایت هاود له سوالې څخه خبره کوم. ما نوم مصطفی دی. ما د شمیره ده زنګ را تور خپلار دی 02 02 50 یوول سوا د 50 بل شمیره ده 02 02 50 یوول سوا د 50 هم دې شمیره ته زنګ وخی عزیز مشتره ده دا یو ځای دی دا د خپل ځای بولی خپلار او کابل کریم. السلام علیکم.
ما سلام زده کندوز د ولایت قلایزان د ولسوالۍ څخه سره خبرې کوم. یو ورور یو پیغام پری شو د ازادي راتو ته چې ما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړو چې هغه دوه ورونه وه د تېرې د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درک سوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمیره زنګ ووي. هغه شمیره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم نو زما شمیره دغه ده که دغه ورور زما ږغ اوري زما شمیره دې ونیسي ما ته دې زنګ ووي په دغه شمیره 0 1 0 3 1 0 1 9 شماره بیا وایم 0 1 0 3 1 0 1 9 دغه زما شماره ده که دغه ورور زما ږغ اوري ما ته دې په دغه شمیره زنګ ووي. خدای په امان. سلام کو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1 همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا د پرووه خبره کوم. بدر القرآن په نامه سره زما یو د اکا زوی ده یوسه د اعصابو مشکل لري ان باران ایوبي نمیر د دې میاشتې کښې د کوره زه فورک ته سوم جلالزی ده که د هر چا ته درک دي یا خپله دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مننه کلی کرامات تاسو ډیر ډیر ورېدن کو د خبروال کار کوم په خپل نوبت سره ډالې کوم ساحل سینان د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکم زما یو مرکز دروځي د احمد الله په نامه د کندهار ولایت د رنداو له سوالې دی خجمت د کلی وشیدن په دی کدی زما غوړیا ته د پاره کوم د معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر همدې شماره باندې تماس ونیسئ د ټلیفون شماره ده 0115 1202 او خپل شرینې درلاسه کړئ
السلام علیکم زمنګ اورور احمد جان ولد اجرد جان د وزیر او شدین کې سپیلن په چانتلا کې سکونت کې او هر چا څخه چې معلومات یې او یې پیژنې نو په دا شماره د موږ ته زنګ وي 7 3 8 7 3 یوسته نو هکاله دا به تاسو هټه مهرباني وي
بلی السلام علیکم زه رزی محمد شاکر یم د هلمند ولایت نوزر سوالی در با ته کلی اوسیدونکو يم په حال د هلمند ولایت د مرجی ول سوالی د فساد د سیمه څخه تاسو خبر کوم زما د عزیزان دی یو می ورور د می اشه دی ورور می د ګل احمد په نامه دی د احمد مرحوم لسید د محمد غوث کا زید د دوه درې کال کیږي چې د کور نه درک سوې دی هم درنګ یو می اشه دی چې ور سره یو ځای نه درک سوې دی سردار نومیږي د سرور کا زید د ورونو نومانی دی
ګلولي افغان ولی دوی هم دا درې کاله کېږي د کور نه درکه سوی دی چې هر څوک په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې ټلیفون له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي 0-02-02-05 ټلیفون شمېره زر بیا 0-02-02-15 تر بیا ښه خدای په امان.
زه په تاسو سره راځم چې ژوند ولسوالۍ د لاله آباد منطقې سره په تماس کې یم. یو رښتیا وي کاس لرو په نام د مرجان د 53 کال دی تقریبا 2013 کې چې د کور وتلې نه درک دي چې چارات نه لري په پلان وبلم دا ته یم په د ازادي راځي کې شې دی نو چې کاورې دې کې دی او دې له اخرت نه لرو چې دا څنګه د دې څه نه فایشتې چې دا راځم ته یم نشر کې نو هر څه په پیدا کې په دا نمبر دې څنګه وي 0-800-800-800 بل نمبر دې 0-800-800-800 زما ورور د عبد نومیږي چې دا یو کال نه درک شوی دی د مریض دی د خپل رحمان نومیږم دا مې شماره ده که څنګه ورور شما معلومات ما ته راکې چې ډېر ماکه مې لري نو وای کنه په پروا یا شپږ دوه دوه شپږ شپږ ته نیمه دا مې شماره ده که سلام.
الو السلام علیکم. ته د غزنی ولایت ته چې مې تماس سره نیولې ده زما یو ماما ورک ده په نوم دې سخیدات ولس له غزنی ولایت ته چې کوره وتلی ده اسکندر زوی ده د 15 کال کېږي چې تللی ده نو هر چاته معلومات وي او لا اسلامي قشت لا د خپلو هیوادوالو ته د خپلو انډیوالانو ته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ راته ووایي پلان مور پلاری مرد او مور ژوندۍ د غدې په شي دغه خونده خو مول لطفاً ته دغه شمېره دې زنګ ووایي 0-0-0-0-0-0-0 د لطفاً په دې شمېره دې ماته زنګ ووایي او هر مسلمان هغه غړی لا ته خپل دې مخ غاګار وي لطفاً په دې شمېره دې مخ ته زنګ ووایي چې ته خپلوان ټوک ډېر دیګر خونه دې خپل مور ډېر دیګر خونه ده لطفاً په دې شمېره دې زنګ ووایي راته سلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبره کوم. زما ورور دی په نام د عبدالناصر دی 10 کال کېږي چې له عدالته دی ورک دی د کوټ ډول زه د کوټ څخه ځم پېښور ته نو دا 10 کال کېږي چې درکه نشته یعنی په لارې د کوټ څخه پېښور ته تلی د ټلیفون یې کاسته وري چې هر څوک د په اړه معلومات لري او یا دې زما غږ اوري نو په دې شمېره زما سره تماس ونیسي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
درویشت تا هر څوک موږ سره دا مقاومت وکړي د مسلمانۍ دغه څخه ډېره مننه به وي. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت کلازو څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د شلو کال ورور دی، ورک شوی دی، عبدالحبیب دی. نو زما لمبر دی کار چا راته پیدا کړي، یو لک کلدارې مې پر سر انعام ور ایښی دی. صفر وه صفر وه پنځه اته شپږ نه یو یو اته سوه.
بلے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی اروی جانا پنامہ دے تقریباً پنجل اسپان اسکال کی دخل کو رسنا ذرا کبھی باسم بنا کاغذی کا وشاد ادا کر مسئی دے بشل فالی و سیدوں کے ناجر واقعی شکل کو رسنا ذرا کبھی ہر مسلمان اروی کا دفتہ کل معلومات کے لئے اگر اس مال جاگا ہوتے بتا چلے سے پشلر کے مال بان گو ہوئی سپر و سپر اتا جنز دلے دوارنن اتا شپاش رابی اجر کرتون سلمان دا حیل سلمان دا فیغام بشت.
سلامونه نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو هاوریدونکو ته وایم. زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت سمي تماس سره نیولې دي. زما د ماما زوی چې دی د روزي خان په نامه دی، خو نوم یې روزيګي مرور ته وایو. یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره را سره دی، که هر څوک پاکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته مستدغه شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نه څلوېښت لس لور پنځوس لس یو ځل بیا شمېره وایم صفر اووه سوه نه څلوېښت لس
سلور پنځو پلس ما بلش میاره ده سپر اوه سپر اته اتیا څوارلس پلس بیا یو ځلی وایم سپر اوه سپر اته اتیا څوارلس پلس. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زمله رحمت ولی د هلمند ولایت مسکلا ولسوالینه ستاسو سره په اړیکه یم. اول د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت ورکړی د عبدالستار په نامه دی چې دا شپږ کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک یې درک نه لري. زما وخت د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی په د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې د میشماس په سیمه کې. عبدالستار په نامه دی د سیګردۍ نفر د شنې سترګې دی که هر څوک د ده په حق له معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووایي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 02 02 8 5 2 5 5 0. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. که په خارج کې وي زموږ د پی سی یو نمبر دی 00 02 02 8 5 2 5 5 0. د ټلیفون شمیره بیا وایم 02 02 8 5 2 5 5 0. یو لک افغانۍ جایزه ورکول کیږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د دې راځي چې ټول کار کوم کو او دې دونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ سمې تلاش دی ولې زما یو خړې دې تاسو لا جام میزي دا دې مې چې کیږي چې د کور څخه وتلې دي یار مسلمان ورو که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي 02 02 8 5 5 0. هر ورو ته که په دې اړه معلومات دي لکه افغانۍ جایزه ورکول کیږي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم. زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوالم دی تقریبا 150 کلو په عمر کې دی. تقریبا یو میاشت کې چې هغه به درک شوی دی د مړه او د ژوندي هیڅ معلومات نه کیږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې شمېره دا زموږ سره تماس ونیسي 0 04 34 60 90. میرا یو ځل بیا تکراروم 0 04 34 60 90.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 04 34 60 90. یو ورې بیا وایم 0 00 02 04 34 60 90. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00 02 02 21 21 25.
بلی السلام علیکم. زه زړګی خوشاله ما د دم سوري د انګریان نن څه تاسو په تماس کې ما مړه دا کازوی دی په وجن میږي د زوجین ورور دی دا یو شپږ میاشت کیږي د کور څخه نظر کاوی دی تقریبا د وکالو دی از مسلمان ورور چې پیژنیا الدل دی په داش مړه دي زنګوي چې پروسه وا وجه شپندويش وش پته. وسلام.
سلام علیکم. زه عبد الحجی د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ اوسیدونکی د پلار نوم ګلنور دی. زما ورور د درې کال کې چې ورک دی اصلي نوم یې عبد الحد دی مشهور په کلن یار دی ګلنور زوی دی که څوک په اړه معلومات لري دغه شمېره زموږ شمېره ده زموږ سره تماس ونیسي. چاره ته ویلي دی چې د سپین بولدک کې په عسکرو کې ولاړ دی.
د په مې د کابل ښار کې چې هر چاته سره معلومات په دې شپې باندې راکوي سپارو یې ته دې درويست یا زلاس.
سلام. سلام علیکم. ازادي رادیو. زه محمد وایسه د کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د دې په نامه مشوادي اصلي نوم یې محمد دی د کندهار ولایت چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی، د مشکلانو په شورن کې کار کوي، د یوه ورور نوم یې محمد ساري، د بل ورور نوم یې لالی دی، چې د دغه ورک عزیز پاکله هر څوک معلومات لري، موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. په بګران کښې بندي وو، یو سړی راغلی خو بیا وازه ورکه شوه، موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووهي. 0 5 1 2 3 0 یو وار د ټلیفون شماره بیا تکراروم، 0 5 1 2 3 0 3. السلام علیکم.
زما یو ورور دی، د عبدالکریم په نامه دی، چې دا 4 کاله کېږي چې نادرکه شوی، د خانشین د منچکې څخه او اوسېدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم، که دا زما د ورور په حساب هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري، زما هیله ده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي. السلام علیکم.
ته یو هلک چې نوم یې اسدالله عامر یې 12 کاله دی، د پلار نوم یې عبدالواحد، د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ د سپینټک د کلي اوسېدونکی دی. پیانم یې کور په کندهار کښې په لوی هلک شي د شاولي کور پر پم باندې دی. د 4 ورځو راهیسې د خپلې هغې مدرسې څخه چې بلالویه نومېږي، د جنډې ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کښې موقعیت لري، نادرکه شوی دی. که څوک په هکله معلومات لري یا چا لیدلی وي، په دغه شماره دې زنګ ووهي. 0 8 1 3 0 3 0 بله شمېره 0 8 2 1 9 1 3 0.
السلام علیکم. د غزنی ولایت افغان ولسوالۍ در سره په تماس کښې یم. نو دغه د زما یو کوچنۍ خور ورکه ده، د 3 میاشتې کېږي چې نادرکه ده. نو که په چا ته معلومات وي په دې شماره دې موږ ته زنګ وکړي. 0 8 9 1 3 0 2 6.
مننه کوم وروره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر که به په یاد یم، زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه.
پاس بزرگ کې مې بور جل دے، پتیار کې مې مزل دے، ید تورو سترګو والے وات سپینې دیوې راوړه، ید تورو سترګو والے وات سپینې دیوې راوړه. پاس بزرگ کې مې بور چل پیار کې سترگوالے مات سبینے ڈیویرا یاد تو سترگوالے مات سبینے ڈیویرا پاس پغر کے میں بور جلے